د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
د وایس اف امریکا جبه ده نن د پنځشنبه ورځ د 2000 کال د جنوري د میاشتې دویمه نیټه ده او وخت سعودي په اسلام آباد کې د ماښام شپږ او کابل کې پنځه نیمې او دلته واشنگتن ډي سي کې د سهار اته بجې دي. د جبه ریډیو شپږ ساعته ماښامنۍ خپرونې پیل کوو او د دې خبري خپرونې لپاره ستاسو قربانۍ یو زه نصیر کاکړ
او زه بارکوال میاخیل
پام راګرځوم. تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرچکو ته
د پاکستان تحریک انصاف حکومت د پارلمان تر سبانۍ غونډې مخکې له اپوزیشن ګوندونو سره لیدنې پیل کړي چې د پوځ د مشر د مودې غزولو په اړه قانون سازۍ کې ملاتړ را خپل کړي. بل لور ته حکومت نن سپریم کورټ ته د جنرال باجوه د نوکرۍ په اړه پر خپل پریکړه د عمل ځنډولو درخواست ورکړی دی.
امکان دی چې هم نن ماسخوتن به حکومت په دې اړه ټول پارلماني مشرانو ته بریفینګ ورکوي او دا چې د مخالفه ګوندونو په مشاورت او سلا سره به حکومت قانوني مسوده سبا له پارلمان ته وړاندې کوي.
او د پاکستان د دفاع وزارت د پنجاب عالی محکمې ته د اوریدنې په مهال ویلي چې تیره میاشت له پینډۍ ښار څخه بیې درکه سوی وکیل انعام رحیم فوج نیولی دی او دا وخت تر پوښتنو لاندې دی. هغه به د بې درکه کسانو قضیې کولې.
او د نوې کال له پیلېدو سره په پښتونخوا او بلوچستان کې د پولیو شپږ نوې پیښې رپورټ شوې دي چې دوه په ټانک، یوه په بنو، یوه په ډیر اسماعیل خان، یوه په مومندو او یوه د بلوچستان په دوکۍ سیمه کې مخې ته راغلې ده. د پولیو په اړه نن په پېښور کې یوه ډرامه هم شوې. یوه هنرمند یې سروت علي وایي
او دیګي موږ د ماشومانو د ژوند د تحفظ زماشې د ژوند د تحفظ خبره کوو. تاسو موږ سره مرسته وکړئ نو دا په سپورټ باندې به موږ یو نوې جنریشن، یو خوله جنریشن د کامل د ملک لور کړو.
قدر من اوریدونکو په دې خبري خبرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه مرکه او څېړنې لرو چې په نوبت به تاسو ته وړاندې کوو. خو اوس غوږ سئ د خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت د پارلمان تر سبانۍ غونډې مخکې له اپوزیشن ګوندونو سره لیدنې پیل کړي چې د پوځ د مشر د مودې غزولو په اړه قانون سازۍ کې ملاتړ را خپل کړي. بل لور ته حکومت د پوځ د مشر د مودې غزولو په اړه نن سپریم کورټ ته درخواست ورکړی او پر خپل پریکړه د عمل ځنډولو او په دې اړه د قاضیانو د پنځه کسیز بینچ یا جرګګۍ جوړېدلو غوښتنه کړې. د تیر کال د نومبر پر 28مه سپریم کورټ په خپله پریکړه کې ویلي وو چې د پوځ مشر شپږ میاشتې پر خپله څوکۍ پاتې دی. خوای د نوکرۍ د مودې غزولو لپاره به حکومت قانون جوړوي.
په پاکستان کې د مالیو د راټولولو مرکزی اداره یا اف بی آر وایي له چین سره د آزاد تجارت تړون د جنوري له لومړۍ نیټې راهیسې عملي سوی دی او په دې اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ موافقه سوي پروتوکولز جاری کړل سوي دي. د تجارت وزارت وایي له نوي لوزنامې څخه به پاکستان وتوانیږي چې په راتلونکو 5 کلونو کې چین ته خپل برآمدات له 4 څخه تر 6 ارب ډالرو پورې زیات کړي. د اف ټی ای 2 په نوم دغه تړون په روس کال د اپریل په 28 بیجنگ کې لاسلیک شوی و.
د پاکستان د دفاع وزارت عدالت ته منلی چې تیر میاشت له پنډۍ ښاره لا درکسوی وکیل کرنل انعام رحیم پوځ نیولی او اوس هم له پوځ سره دی. نن د لاهور هایکورټ په پنډۍ څانګه کې قاضي مرزا وقاص روف د انعام رحیم د ورکېدو په اړه د هغه د زوی حسنین انعام له لوري د ورکړل سوي درخواست اورېدنه کړې. د اورېدنې په مهال مرستیال سرکاري وکیل محمد حسین د وکیل انعام رحیم د بېدرکۍ په اړه د دفاع وزارت رپورټ وړاندې کړی او منلی ده چې هغه پوځ نیولی دی. د پوځ د پخوانی افسر انعام رحیم پاړه ویل کیږي چې هغه په پوځي عدالتونو کې د سزا سوو اولادرکه خلکو مقدمه کوله او په عدالتونو کې د هغوی وکالت کاوه.
په پاکستان کې د روغتیا چارواکي وایي د پولیو شپږ نورې پیښې رامنځته سوي چې له لورې یې هلته د پولیو د ناروغانو شمېر 130 ته رسېدلی دی. د روغتیا د چارواکو په وینا دوی پیښې په ټانک کې، په ډېر اسماعیل خان، ټانک، بنو او مومندو کې یوه یوه پیښه رامنځته سوې او د بلوچستان په دوکۍ کې هم یوه پیښه د پولیو رامنځته سوې ده.
او په شمالي وزیرستان کې په یو پیښه کې یو پولیس افسر وژل شوی چې نن خاورو ته سپارل شوی دی. وسلوالو طالبانو د دې پیښه پر پر غاړه اخیستې ده. په دې اړه لنډ تفصیل د عدنان بیټنی په ریپورت کې اورو.
د شمالي وزیرستان د پولیس مشر ډی پی او شفیع الله ګنڈاپور وویل تیر ماښام په میرالی کې ایوا چاودنه شوې وه او له هغې وروسته ډزې شوې او په ډزو کې پولیس سرتیری سهیل وژل شوی دی.
آرمی ټارګټ وو، نو د مور پولیس چکم دی هغه هغه ملته په ډیوټي باندې سویل خان نو هغه په فایرینګ چکل سوي دا بلاس نه بعد نو په هغه باندې هم فایر لګېدل دی نو هغه فایر سره هغه د مور کانسټیبل چکمو خاصدار کانسټیبل چکمو اوس نیولی مرګ دی نو هغه په شهید سویل خان
د امیر علی په تحصیل سړک چې دغه پیښه شوه د موقع یو انی ګوا مزمل خان دی وته وویل چې دغه د تیر ورځ د فوټبال لوبه روانه وه او د لوبي د ځای څخه نږدې یو کیلومتر لري 14 نه وشوه
د مکه وشوه د مکه نه بعد کسان روان شول په خپل خپل کورونو ته په سیډو باندې روان شول ځکه چې پروډ باندې خو د مکه وشوه پروډ څوک نه ورل چې کوم کسان وال کنه هغه بیا را واپس شول فوج را واپس کړي تاسو په دې غاړه مړه دي
بل په لور سره په یو بل قبایلي ضلع جنوبي وزیرستان کې ماین 14 شوه ځای انتظامیه منی چې د جنوبي وزیرستان د لدی سب ډیویژن په بابر علاقه کې یو ماین 14 شوه او 15 کلن هلک پکښې ژوبل سوی دی انتظامیه وایي دغه هلک په علاقه کې بيزي سرولې او ماین پرې څودلې دي او په څودنه کې دغه هلک په یو لاس او پښه معذوره شوی او ډېر اسماعیل خان کې روغتون ته منتقل کړی شوی دی
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده
په کابل کې د امریکای د سفارت یو چارواکي ویلي د افغان سولې لپاره امریکایي استاذ زلمی خلیلزاد به پراتلونکو ورځو کې یو ځل بیا قطر تلاړ سي او د طالبانو له استاذ سره به وویني امریکایي چارواکي ویلي خلیلزاد په دسمبر میاشت کې له طالب استاذ غوښتنه کړې و چې په پاکستان کې له خپل مشرانو سره په افغانستان کې د جګړې د راکمولو په اړه سلام مشورې وکړي وای غواړي اوس د هغوی جواب ترلاسه کړي د امریکا د سفارت چارواکي ویلي چې طالبان غواړي له امریکا سره خبرې بیرته پیل کړي نو باید د جګړې راکمولو ته غاړک شیر دی وای امریکا غواړي د بین الافغاني خبرو تر پیلېدو مخکې جګړه تمسي
د عراق په پلازمینه بغداد کې د امریکا په سفارت باندې له حملې وروسته نن د پنځشنبه پر ورځ وزه آرام او ایران په لوه ملیشو سیمه پریښه ده ایران په لوه ملیشو او په لویانو یې د احتجاج په توګه د سفارت لوري ته هغه وروسته تللی و چې وای امریکا د ایران په لوه ملیشو په ضد هوایی بمبارونه کړی دي د کسانو په سفارت کې دننه د هرکلی ځای ته زیان رسولې او اورونه ولګول د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د کتایب حزب الله ډلې په مشر او نورو کسانو چې نوموړي ورته ترګر ویلي تور پورې کړی دی چې په بغداد کې په امریکایي سفارت د برید ذمهواره دي امریکایي چارواکي وایي د سفارت عمله محفوظه ده لن تفصیل عدنان رشید راکوي
د ایران لاتړي احتجاج کوونکي د عراق سرخار بغداد کې د امریکا د سفارتخانه مخې ته د احتجاج نه پشا شوي دي د دغې نه وړاندې په سلګونو احتجاج کوونکو د امریکا په سفارتخانه باندې ګټې ویشتلې او هڅه کوله چې داخلي لارو باندې امنیتي پوستو ته اور ولګوي په ځواب کې امریکایي امنیت ساتونکو په مظاهره چانو باندې اوښکې بیونکي ګیسونه او د ربړ ګولۍ ویشتلې دي د ایران لپاره د امریکا خصوصي استازي براین هوک د امریکا ټلویزیون سی این این ته ویلي زموږ سفارتکاران او سفارتخانه محفوظه ده د شروع په ورځ حالات ښه شوي او دا وخت امریکایي عملی او اساسو ته هیڅ خطر نشته ده د اتوار په ورځ د امریکا هوایی ځواکونو د ایران په لوه تنظیم کتایب حزب الله باندې بریدونه کړي وو او د دغه بریدونو پرتد په ګڼ شمیر کې مظاهره چانو د تیر دوه ورځو نه په بغداد کې د امریکا سفارتخانه مخې ته احتجاج کولو د اتوار په ورځ د امریکایي ځواکونو لخوا تر سره شوي هوایی بریدونو کې کم از کم 50 کسان وجل شوي او 50 نه زیات نور زخمیان شوي وو امریکا دغه بریدونه د جمعې په ورځ شوي د هغه راکټ حمله په ځواب کې کړې وي چې په شمالي عراق کې پکې یو غیر پوځي امریکایي کارکونکي وجل شوی وو
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده
شمالي کوریا تیر میاشت د دسمبر یو دیرشم وروستۍ نیټه اعلان کړې و چې امریکا ورسره د اټمي پروګرام پر سر خبرو ته دوام ورنه کړې او ور باندې لګېدلې بندیزونه وانخلي نو بیرته به خپل د بلستیک توغندوی پروګرام پیل کړي خو پرون د دې هیواد مشر کیم جانګ اون د نوي کال په مراسمو کې په رسمي توګه امریکا سره د خبرو د تم کولو په اړه څه ونه ویل او داسې ښکاري چې لا نور هم د خبرو په تمه تر امریکایي بندیزونو لاندې اوسېدل غواړي ښاغلی کیم ګواښ وکړ چې بیرته به د خپلو بین البراعظمي بلستیک توغندوی او نور اټمی ازموینه پایل کړي او نړۍ ته خبرداري ورکړ چې ډیر ژر به نوې ستراتیژي کې وسلې وویني
پا په تایوان کې د یو فوجي هلیکاپټر راغورځېدو له امله د هغه هیواد د فوج د لوی درستیز په ګډون اته کسان مړه شوي دي. د دفاع وزارت ویلي په یوه بلیک هاک هلیکاپټر کې د هوایي ځواکونو مشر جنرال شین وای مینګ، د تایپی د عمومي ځواک مشر او 12 نور کسان سپاره وو چې سرشار تایپی ته نږدې له پرواز وروسته بې درکه سو او وروسته معلومه سو چې هلیکاپټر راغورځېدلی دی. په پیښه کې د میجر جنرال د رتبې 3 جنرالان هم وژل شوي او 15 کسان بچ دي. دغه فوجي مشران یوې چاونۍ ته د عسکرو سره ملاقات لپاره روان وو.
د ایشیا په جنوب ختیځ کې پروت انډونیشیا هیواد کې د ګڼو بارانونو له کبله زورور سیلابونه راغلي چې ورسره مځکې ښویېدلې او تر اوسه پورې پکې د لږ تر لږه 20 تنو د مړینې خبر ورکړل شوی. چارواکي وایي په پایتخت جکارتا کې د سیلابونو له کبله تر اوسه 13,000 کسان له خپلو کورونو خوندي ځایونو ته کډه شوي دي.
د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د چهارشنبه په ورځ ویلي چې خپل په ضد به د اداري فساد، بډو او باور ماتونې په مقدمو کې د تحفظ غوښتنه وکي. نوموړي د خبري یو خبري غونډې ته په وینا کې کړي او ویلي دي چې له مقدمو څخه دغه تحفظ به عارضي وي.
او ورستای خبر دا چې د جرمني په یو ژوبڼ یا چړیاګر کې د نوي کال په شپه اور لګیدلې چې له عمله هلته موجود تقریبا ټول حیوانات سوځیدلې او مړه شوي دي. دا ژوبڼ د جرمني په لویدیځ کې د هالند پولیس ته چیرمه جوړ دی. پولیس وایي تر اوسه د پیښې سبب نه دی معلوم او په دې اړه پلټنه روانه ده. جرمن پریس خبري ایجنسی د چارواکو له خولې وایي په ژوبڼ کې د بیزوګانو بیلابیل نسلونه موجود وو چې وایي ټول مړه شوي دي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، تاسو د امریکا ژغ ډیو ریډیو لمړنۍ خبری خپرونې ته غوږ یاست. د خپرونې په پاته برخه کې د پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه درته لرو. د پاکستان تحریک انصاف حکومت د پارلمان تر سبانه غونډې مخکې لا اپوزیشن ګوندونو سره لیدنې پیل کړې چې د پوز د مشر د مودې غزولو په اړه قانون سازي کې ملاتړ خپل کړي. بل لور ته حکومت نن سپریم کورټ ته د جنرال باجوه د نوکری په اړه پر خپل پریکړه د عمل ځنډولو درخواست ورکړې. تفصیل یې له اسلام آباد د پیر ولایت شاپور رپورټ کې اورو.
رپورټونه تر مخه د مسودې د لارې د ځمکني سمندري او هوایي ځواکونو د مشرانو د ملازمت میاد د شپیتو کالو په ځای سلور شپیتو کال عمر باندې پای ته رسیدو پریکړې شوې دي. او دې سره وزیر اعظم ته د فوج سر لخکر او د نورو ځواکونو د مشرانو د نوکری میاد درې کال نور غزولو واک هم ورکړې شوې دي. ټاکل شوې ده چې د وزیر اعظم په سپارښتنه به د پاکستان صدر د فوج سر لخکر د ملازمت میاد غزولو منظوري ورکوي او دا چې د وزیر اعظم دغه ګام به په کوم یو عدالت کې نه چیلنج کیږي. د دفاع وزیر پرویز خټک په مشرۍ کې سلور کسیزه حکومتي پلاوی د قانوني مسودې د منځوري لپاره د مخالفو سیاسي ګوندونو سره رابطه کړې دي او په دې ترڅ کې د زیارت پروز د هیواد تر ټولو لوی حکومت مخالفه مسلم لیگ نواز ګوند درې ستر لیډرانو باندې ګډ پلاوی د حکومتي کمیټې سره خبرې کړې دي. او رپورټونه تر مخه دغه ملاقات وروسته د مسلم لیگ نواز ګوند پارلماني غړو غونډه کې د فوج سر لخکر د ملازمت میاد غزولو په اړه حکومتي مسودې په حق کې اوټ اچولو پریکړه شوې ده. او د میډیا سره خبرو کې د مسلم لیگ نواز ګوند د سنټ غړي مشاهد الله هم دغه اړخ ته اشاره کوي.
عدد کے انسٹرکشنز کچھ آئی بھی ہیں اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مطلب کہ کسی ہم نے ایک کو کنٹرول نہیں کرنا کسی ادارے کو.
اگر منی چھ دگن اعلی قیادت دوی تا پدے اڑ احکامات جاری کرے دی. مشاهد الله زیات کړی چې مسلم لیگ نواز ګوند دا غنی چې د کمیو ادارې لنجمنه کېدو د هڅو برخه نه جوړیږي. حکومتي پلاوی دویم لوی حکومت مخالفه پیپلز ګوند مشرانو سره لیدو لپاره هم رابطه کړې دي او امکان دی چې هم نن ماسخوتن به حکومت په دې اړه ټول پارلماني مشرانو ته بریفینګ ورکوي او دا چې د مخالفه ګوندونو په مشاورت او سلا سره به حکومت قانوني مسوده سبا له پارلمان ته وړاندې کوي. په مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند د فوج سر لخکر د ملازمت میاد سره تړلې قانون سازي لپاره د دستوري بدون منزورولو پترس کې د مسلم لیگ نواز او پیپلز ګوند د مرستو محتاج دي. بلخوا مرکزی حکومت سپریم کورټ ته جمع کړی یو خاص کې د اعلی عدالت 28 نومبر فیصله باندې عمل نه کول یا حکم امتناع جاری کول خاص کړی دي. لدیړوان نه هم مرکزی حکومت د فوج سر لخکر ملازمت میاد سره تړلې سپریم کورټ فیصله ته بیا کتنې لپاره اعلی عدالت ته خواست جمع کړو.
د وایس اف امریکا جبه دا ګلاو قدرمن اوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري او اوسه هم لکه څنګه چې تاسو د پیر ولایت شار رپورټ واوریدئ د پوج مشر ته د هغه د نوکری یا د ملازمت موده د غزولو په اړه هم په دې اړه باندې څېړنه اخلو. وتلې قانون پوه شبیر حسین گگیانی صاحب دا وخت سره د ټلیفون په لیکه موجود دی چې هغه پر دې څه نظر لري. گگیانی صاحب سړی مسې او په خیر راغلی. ډېر مننه کور مودن که تر ټولو مخه همدار ته وسه چې حکومت د آرمی اکټ چې ورته وایي یا د پوج کم قانون دی په دې کې څه بدلون غواړي؟ کم داسې شاید چې بدلول غواړي
دا دی مین چې کوم د سپریم کورټ د فیصله راغلی و د آرمی د چیف د ایکسټنشن د ملازمت د زیاتو د ضرورت کې او چې څو کاري حکومت ته دا ویلو چې کو شپږ میاشتې کې مې ورکو کو تاسو غواړي چې را موږ آرمی چیف د ایکسټنشن ورکو بیا قانون سازیو کې هغه قانون سازی د حکومت چې کوم کوي په آرمی اک کې آرمی اک کې په 1976 کم د پدغه کم سیکشن دی دا غی لاندې صرف د آرمی چیف د کوالیفیکیشن بابت کې ورنمنټ یو لار وځکولی شي چې آرمی چیف په څوک کې د بد کوالیفیکیشن پای ان سرویس کس پالو ریټایر پالو خو د دې بابت کې مدیله په کانسټیټیوشن آئینی ترمیم پکاري پارټیکل 243 کې دا دې اوس د ځان بچکول د پاره چې آئینی ترمیم دي ته ګران دی او کې دوی ته هیڅ سبب پکار دی او هغه دې سره شته نه دې وجه دې یو شاک کټ په اختیاري چې آرمی اک کې دې ترمیمو کې هغه آرمی اک ترمیم چې کوم د سپریم کورټ په سره ده هغه د آرمی اک په ترمیم په ذریعہ باندې هغه هغه ته نشي رسیدي ځکه چې د آرمی چیف د اپوینټمنټ کوم ذکر دی هغه صرف په ایم کې د آرټیکل 243 کې او په آرمی اک کې د آرمی چیف د اپوینټمنټ یا د ایکسټنشن ذکر نشته خو دې د امینمنټ کې د حکومت سره اختیار شته او دی په دې په ذریعہ باندې آرمی چیف پلیس سټیشن نشي ورکوي.
صحیح او گگیانی صاحب تاسو خوښه په تفصیل باندې دا خبره وکړه او دا مهم وویل چې اپوزیشن یا مخالفه ګوندونه چې دی هغه ودی ته آماده نه دي چې دغه ایکستنشن ورکی. خدای یو خبره هم ښکاره ده چې حکومت خو غواړي چې جنرال قمر جاوید باجوا ته یو ایکستنشن ورکی د هغه د ملازمت موده چې د هغه وغځوي او بلې خو اپوزیشن خفه دی او هغه دغه انتخابات هم نه مني چې دغه پوجي مشر په وخت کې سوي دي او اوس دغه غنی چې اپوزیشن ټول سره یو ځای دی چې جنرال باجوا ته ایکسټنشن نور کوي کنه په هغه کې هم اختلافات سته.
یرا اپوزیشن خو چې څومره جمعه کې د پیپل پارټي دا کومندي کوامینیشن پارټي دا کو په جرمان ګروپ کې نو تر دې ساته پورې غوي پدې باندې یو ځای دی چې د ایکسټنشن بابت کې وګورو په کډم ساده کې د حکومت حمایت نه کوي او ایوند چې دې کوم تاسو یو خبر وکړو چې دې د سپریم کورټ کې کوم د نظرسانی درخواست جمع کړی دی او وایي چې د حکومت امتنایي د پاره درخواست کړی دی دا حکومت امتنایي درخواست دی دا بالکل د دې اس قانوني جواز نشته ځکه چې په دې نظرسانی کې د دې کوم مین ریلیف دی هغه د حکومت امتنایي کې مرواړي دا زموږ قانون دی چې دا مین کوم سوالي یو سایل عدالت ته یو سوال کوي یو غوښتنه کوي دا عدالت نه هغه چې دا کوم مین ریلیپی نه هغه انټرم ریلیپ نشي کېږي بل خبره ده چې دا کوم اډل جاری شوی دی مین پټیشن کې په مین اپیل کې نو په نظر ثانی په کیس کې حکومت نه ای چیرې نه جاری کیږي دا زمونږ پرسیدنت مثالونه دا انریبل سپریم کورټ او دایکوټ موجود دي چې په نظر ثانی کې هم حکومت نه ای نشي کېږي.
نو گگیانی صاحب اوس که لنډ غوندې جواب راکړي چې یعنی تاسو ولې په حکم امتنای کې یا په سټی آرډر کې دارنګ دغه نه کیږي خو بیا حکومت ولې دغه درخواست ورکړی دی؟
دا مو تاسو ته سره د تیمو هغه ستو د پاره چې دې ته تیم ملو شي اگر چې شپږ میاشتې ډیر شي تیم دې دې قانون سازي کوي قانون سازي په روز به کې دې کیږي او مثالونه دي د دی اډینس باندې ایسم دشته په دې ستوري باندې دی قانون نه روباتي ایون په اسمبلې کې دی پښتي خو یا دې سره هغه اکثریت نشته یا ایون دا چې دام خاري چې شې چې د حکومتي ډیر نمائندگان په دې قانون سازي باندې متفق ني تاریخ کاروز دا ویل نشي یا د عربي خلاف خبر نشي کولی یا کلیر ویل نشي زه ما دې کې دا دې ما خپلې ودانه چې په ګورنمنت په کې دا چې کسان شته چې هغه د دې ایکستنشن مخالفت کوي ځکه هغه قانون سازي د پر عمل نه بیل نه پیش کوي دا خو ډېر سیمپل طریقه ده دې ته چاته د مینځ ضرورت نشته د درخواست نشته د میټینګ نشته دې دې آئینی ترمیمی بل پیش کی آئی باندې د بیس موبایل سو شي کوڅو ته میجورټی هغه پات کو نو آئینی ترمیم بو شي او د دې ایکستنشن یو لار کولو شي دا ته یا بل ارم چې ته بل ته یا ایر چې ته یا نو چې ته زه وینم د خلک چې یو د پوزیشن نشته ګورنمنت کې موږ داسې کسان شته چې هغه هم دې ته تیار دي ذهن ته
ډیر مننه شبیر حسین ګګرین صاحب او کور مودن
تاسو مننه جی مننه جی خوشاله
تاسو د ډیو ریډیو لمړی خبری خبرونه ته غوږ یاست. د بيدرک خلکو وکیل انعام رحیم تیر میاشت له پندای سیمه څخه لا درک سوی او نن د پاکستان د دفاع وزارت عدالت ته په خبرو کې منلې چې هغه د پاکستان فوج وړي او اوس هم له فوج سره دی. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار محمد اکرام راکوي چې همدغړي را سره په سټوډیو کې دی.
نن د لاهور های کورټ د پنډي برانچ کې د اوریدنې په وخت اسسټنټ اټارني جنرال محمد حسین د بيدرکا وکیل انعام الرحیم د بيدرکې په اړه د دفاع وزارت ریپورت وړاندې کړو منلې ده چې کرنل ریټایر انعام الرحیم پوز نیولې دي. د پوز د پخوانی افسر انعام الرحیم په اړه ویل کیږي چې هغه به د پوزي عدالتونو نه د سزا شوو او بيدرکا خلکو مقدمه کولې او په عدالتونو کې به د حقوقي وکالت کوو. د پاکستانی میډیا تر مخه کله چې عدالت د سرکاري وکیل نو پوښتل چې پوز دغه وکیل ولې نیولې نو هغه عدالت ته وویل چې انعام الرحیم د رسمي رازونو نه د خلاف ورزي د قانون لاندې نیولې شوی دی خو هغه په دې حق له عدالت ته نور تفصیل نه ده ښکاره کړی. عدالت مرسیال سرکاري وکیل دلولونه د ډاډ ورلډ ونه بللو اډیشنل اټارنی جنرال راجا عبد حسین په دغه مقدمه کې سبا د جمعې پورس عدالت ته راغوښتي. عدالت ته حکومتي وکیل نه پوښتنه کړې چې کرنل ریټایر انعام الرحیم د کم غرض د پاره د خپل کور نه پورته کړل شوی او هغه د کم قانون لاندې په قید کې ساتلې شوی دی. د پاکستان د پوز پخوانی افسر انعام الرحیم د پنجاب صوبې د پنډي خار اوسیدونکی دی او د هغه خلکو وکالت کوي چې یا په جبري توګه د خپل کورونو نه بے درک کړی شوی او یا ورته پوځي عدالتونو سزاګانی ورکړي دي. هغه په تیر وختونو کې د پاکستان په پوځي مرکز جی ایچ کیو شبي حمله کې د تورونو کسانو وکالت هم کړی دی. د پاکستان سپریم کورټ د تیر کال نومبر میاشت په 15مه نیټه باندې د پوز حراستي مرکزونو یا بندیخانو او د قبایلی او نیمو قبایلی سیمو لپاره د اکشن ان ایډ اف سیول پاور په نوم لانجمن قانون په سر د مقدمه اوربونه په وخت ویلو چې په حراستي مرکزونو کې یو تن صرف د 3 میاشتو پورې ساتل کېدی شي. عدالت د مقدمه په وخت د پښتنه هم کړی و چې د پوز د دغه حراستي مرکزونو آئینی حیثیت سره د سپریم کورټ تر پخوانی چیف جسټس یا مشر قاضی جسټس آصف سعید کوسا په مشرۍ کې د سپریم کورټ بنچ ته سرکاري وکیل دا خبره منلې و چې په حراستي مرکزونو کې دا وخت خوښه د زرو پورې کسان قیدیان دي. په پاکستان کې وخت په وخت د بيدرکه کسانو کورنۍ او د بشري حقوقو فعالین احتجاجونه کوي چې په اوس په زرګونو کسان په غیر قانوني توګه په حراستي مرکزونو کې قید کړي چې د مړي ژوندۍ په حق لې کورنۍ ته هیڅ معلومات نشته. پوز او استخباراتي ادارې اکثر د خلکو د بيدرکۍ تورونه ردوي. د پاکستان حکومت دغه بيدرکه کسانو معلومولو لپاره یو کمیشن هم جوړ کړي او دغه کمیشن دا وکوي چې تر اوسه زیات بيدرکه کسان پیدا کړي دي. د پېښور های کورټ د اکتوبر په 23مه نیټه د اکشن ان ایډ اف سیول پاور ارډیننس خلاف تفصیلي فیصله کې د خیبر پښتونخوا د کورونیو چارو سیکرټری ته حکم کړو چې په 23 غنټو کې د صوبې درنه حراستي مرکزونه سب جیلونه وګرځوي. د یادو حراستي مرکزونو په حق له کال 2018 اکتوبر میاشت کې د سپریم کورټ په غوښتنه حکومت په خپل ځواب کې ویلو چې په قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې 15 سلويخت حراستي مرکزونه دي. هغه وخت په دغه مرکزونو کې د قید کسانو شمیره 1310 خودلې شوی و.
د واشنگتن دی او تاسو دیو اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
د وایس اف امریکا جوړه د ګلو او قدر منوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري. تاسو ته یادونه وکړو چې زموږ ټول خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه باندې لیدلای او اوریدلای شئ. د ویب پاڼه پته ده voa.com. د تر څنګ په فیسبوک او ټوئیټر باندې هم موږ سره لای شئ. facebook.com/voadiva هم دا ډول twitter.com/voadiva. اوس مو پام را ګرځو یو بل ریپورت فلوریتا. د خیبر پښتونخوا د ثانوي اواله تعلیم وزارت وای په صوبه کې د مدرسو د رجستر کولو مرکزونه پرانیستي دي. په تعلیمي چارو کې د اعلی وزیر سلاکار زیولا بنگش په ټویټر لیکلی چې روانه میاشت به د مدرسو د رجستر کولو څلور مرکزونه په سوات، ډیر اسماعیل خان، پېښور او هزاره کې جوړیږي. په پښتونخوا کې د وفاق المدارس ویان سراج الحسن د حکومت د دیګام هرکلی کړی دی. تفصیل راکوي شد مومند په دې رپورت کې.
زیولا بنگش ویلی په ملک کې بیلابیل تعلیمي نظام او نصاب د تفریق سبب ګرځي او د دوی تعلیم محکمه به د دې د یووالي هر ممکن کوشش کوي. د خیبر پښتونخوا وفاق المدارس تنظیم ویان سراج الحسن وای د حکومت د مدرسو رجسټر کولو پریکړه هرکلی کوي.
رجسټر څه کوم بوډونه دي؟ نه دي اتحاد تنظیمات مدارس دا د مدرسې پنځه بوډونه دي. د دې کې یو هم د دې مخالفت نه کوي. ټول به کله زمونږ مشران
په خیبر پښتونخوا کې د دینی مدرسو پنځه بورډونه دي. تر ټولو زیاتې مدرسې د سنی او شیعه مکتبه فکر لرونکو دي. د وفاق المدارس چې زیاتره دیوبندي فکر لرونکي دي د شمیرو تر مخه په ملک کې د دوی د انتظام لاندې 15,000 مدرسې دي چې پکې 5,000 په خیبر پښتونخوا کې دي. د جماعت اسلامي په خوانی صوبایي سملې غړی یو مدرسې چلوونکی ډاکټر عطور رحمان وای حکومت سره د مدرسو پر رجسټر کولو سلا دی.
حقیقت دار چې هغه د ویډیو ذکر نه کړو موږ درچې نه مې چیرل غواړو هغه د درچې نظام برقراري خو تاسو صرف په دې کې اصلي مضامین د لسم د ستي بیا پسې د اف د ستي کدا ټولو شی او د وړ امتحان ورکې د بدلې د په اخري د موږ ټیک ده د دې انکار نه کوي.
په پاکستان کې په دینی مدرسو د سختګری ز سوچ خورولو ټکونه کیږي. ډاکټر خالد حسین وای د مدرسو رجسټر کولو تر څنګ د دغه انصر ختمولو لپاره هم ګامونه پورته شي.
کدا رجسٹریشن صرف د دې لپاره وی چې د فندونو ورکول د لپاره لار خلاص او ورته سہولیات لکه د کمپیوټر یا د داسې کیسه مسیزون ورکړي او دا په آزاد یا یو ماډرن ټیکنالوژي سره رجت پرسان او انتها تر فکر په مخ وړي نو دا خو داسې وی لکه چې د راځي کوم پاتې سرکاري ادارې دي هغه هم د مدرسو شکل اختیار کړي. خو داسې داسې وی چې نه مدرسې به مینسټریم ته راشي دا مینسټریم به مدرسو ته راشي.
پاکستان کې زیاتې مدرسې غیر رجسټرډ دي او د حکومتي سارت نظام نه بهر دي. د تیرو څو کلونو راهیسې وفاقي او صوبایي حکومتونه د دغه رجسټرډ کولو اعلانونه کوي خو لا تر اوسه په مکمل توګه د عمل سرته نه دی رسولې. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003. دا د وی او ای ډی واخ پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadivanews.com. هیر یې نه کړئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جبا ریڈیو دے.
د وایس اف امریکا جبه دا کتر من اوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري او یو ورمو بیا په هم را ګرځو د مهمو خبرونو سر ټکته.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت د پارلمان تر سبانی غونډې مخکې لا اپوزیشن ګوندونو سره لیدنې پیل کړې چې د پوز د مشر د مودې غزولو په اړه قانون سازي کې ملاتړ را خپل کړي. بل لور ته حکومت نن سپریم کورت ته د جنرال باجوه د نوکرۍ په اړه پر خپل پریکړه د عمل ځنډولو درخواست ورکړی.
امکان دی چې هم نن ماسخوتن به حکومت په دې اړه ټول پارلماني مشرانو ته بریفینګ ورکوي او دا چې د مخالفه ګوندونو په مشاورت او سلا سره به حکومت قانوني مسوده سبا له پارلمان ته وړاندې کوي.
د پاکستان د دفاع وزارت د پنجاب علي محکمې ته د اوریدنې په مهال ویلي چې تیره میاشت له پنډۍ ښار څخه بېدرکه سوی وکیل انعام رحیم فوج نیولی دی او دا وخت تر پوښتنو لاندې دی. هغه به د بېدرکه کسانو قضیې کولې.
د نوې کال له پیلېدو سره په پښتونخوا او بلوچستان کې د پولیو شپږ نوې پیښې رپورټ شوي دي چې دوی په ټانک، یوه په بنو، یوه په ډر اسماعیل خان، یوه په مومندو او یوه د بلوچستان په دوکې سیمه کې مخې ته راغلي. د پولیو په اړه نن په پېښور کې یوه ډرامه هم شوی. یوه هنرمند یې ثروت علي وایي
او دیګی موږ د ماشومانو د ژوند د تحفظ زما شې د ژوند د تحفظ خبره کو تاسو موږ سره مرسته وکړئ نو دا په سپورټ باندې به موږ یو نوې جنریشن یو خپل جنریشن دی کام لا دی ملک لور کو.
او اوس هم د خبرونو تفصیل.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت د پارلمان تر سبانی غونډې مخکې لا اپوزیشن ګوندونو سره لیدنې پیل کړې چې د پوز د مشر د مودې غزولو په اړه قانون سازي کې ملاتړ را خپل کړي. بل لور ته حکومت د پوز د مشر د مودې غزولو په اړه نن سپریم کورت ته درخواست ورکړې او پر خپل پریکړه د عمل ځنډولو او په دې اړه د قاضیانو د 15 کسیز بنچ یا جرګګۍ جوړولو غوښتنه کړې.
په پاکستان کې د روغتیا چارواکي وایي د پولیو شپږ نورې پیښې رامنځته شوي چې له لورې یې هلته د پولیو د ناروغانو شمېر 132 ته رسېدلی دی. د روغتیا د چارواکو په وینا دوی پیښې په ټانک کې، یوه یوه په ډېر اسماعیل خان، بنو او مومندو کې، همدا ډول د بلوچستان په دوکۍ کې هم یوه پیښه رامنځته شوې.
د پاکستان د دفاع وزارت عدالت ته منلې چې تیره میاشت له پنډۍ ښاره لا درکسوي وکیل کرنل انعام رحیم پوز نیولی او سم له پوز سره دی. نن د لاهور هایکورټ په پنډۍ څانګه کې قاضي مرزا وقاص روف د انعام رحیم د ورکېدو په اړه د هغه د زوی حسنین انعام له لوري د ورکړل شوي درخواست اورېدنه کړې. د اورېدنې په مهال مرستیال سرکاري وکیل محمد حسین د وکیل انعام رحیم د بېدرکۍ په اړه د دفاع وزارت رپورټ وړاندې کړی او منلې ده چې هغه پوز نیولی.
په پاکستان کې د مالیو د راټولولو مرکزی اداره یا اف بی آر وایي له چین سره د آزاد تجارت تړون د جنوري له لومړۍ نیټې سره راهیسې عملي شوی دی او په دې اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ موافقه شوی او پروتوکولونه چې هم په دغه موافقه کې شوي وو هغه جاری کړل شوی دی. د تجارت وزارت وایي له نوي لوزنامې څخه به پاکستان وتوانېږي چې په راتلونکو 15 کلونو کې چین ته خپل برآمدات له 4 څخه تر 6 ارب ډالرو پورې زیات کړي. د اف ټی ای 2 په نوم دغه تړون په روس ښکال د اپریل په 28 نیټه بیجینګ کې لاسلیک شوی وو.
په کابل کې د امریکای د سفارت یو چارواکي ویلي زلمی خلیلزاد په ورستیو ورځو کې یو ځل بیا قطر ته ځي. وایي خلیلزاد په دسمبر میاشت کې له طالب استازو غوښتنه کړې چې په پاکستان کې له خپل مشرانو سره په افغانستان کې د جګړې د راکمولو په اړه سلام مشورې وکړي. وایي غواړي اوس دا غوي جواب ترلاسه کړي.
د عراق په پلازمینه بغداد کې د امریکا په سفارت باندې له حملې وروسته نن د پنځشنبه په ورځ وضع آرامه و او ایران په لور ملیشو سیمه پریښې ده.
شمالي کوریا تیر میاشت د دسمبر 1 وروسته یې نیټه اعلان کړې و چې امریکا ورسره د اټومي پروګرام پر سر خبرو ته دوام ورنکړي او باندې لګېدلې بندیزونه وانخلي نو بیرته به خپل د بلستیک توغندوی پروګرام پیل کړي. خو پرون د دې هیواد مشر کیم جانګ اون د نوي کال په مراسمو کې په رسمي توګه له امریکا سره د خبرو د تم کولو په اړه څه ونه ویل.
په تایوان کې د یو پوجي هلیکاپټر راغورځېدو له امله د هغه هیواد د پوج د لوی درسیس په ګډون 8 کسان مړه شوي دي. د دفاع وزارت ویلي په یو بلیک هاک هلیکاپټر کې د هوایي ځواکونو مشر جنرال شین وای مینګ، د تایپی د عمومي ځواک مشر او 12 نور کسان سپاره وو. 15 کسان په دغه پیښه کې بچ پاتې شوي دي.
په انډونیشیا کې د ګڼو بارانونو له کبله زورور سیلابونه راغلي چې ورسره مځکې ښویېدلې او تر اوسه پورې پکې د لږ تر لږه 20 تنو د مړ کېدو خبر ورکړل شوی. چارواکي وایي په پایتخت جکارتا کې د سیلابونو له کبله تر اوسه 13,000 کسان له خپلو کورونو نورو سیمو ته لېږدېدلي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوه د ګلاو کډر منوریدونکو خبرې خبرونه لا دوام لري او وسه هم زو د خیبر پښتونخوا لوري ته چیرې چې روغتیاي چارواکي وایي د پولیو شپږنوري پیښه رامنځته شوې دي. تفصیلي اخلوز موږ له خبريال شاهین شاه افریدي څخه چې دا وخت را سره د ټلیفون په لیکه موجود دی. شاهین شاه افریدي ستړي مسې او په خیر راغلې. تفصیل نو د پولیو دی
جی بالکل یو وار بیا خیبر پختونخوا نه چې کوم دی پنځه تازه پولیو پیښې رامخته شوې دي. کوم چې د دې تفصیلات بنو کې یو رامخته شوې دي سره سره ټانګ کې دوه دي او دین علاوه په قبایلي سیمه مومندو کې اړومبه چې کوم پولیو کې سره مخته راغلی دی او دې سره سره یو بل د سند ایالت لخوا تازه پیښه مخته راغلې ده. د دې وروسته چې کوم دی یو سل درویش د دې شمیرا هغه پوره پاکستان کې چې کوم دی رپورټ شوی دی سره سره اته اتیا پیښې په خیبر پختونخوا کې دي. د نن وړاندې هم څنګه چې تقریبا په هر ورنۍ کې تازه پیښې رپورټ کیږي او په دې اړه باندې چې کوم د دې صحت چارواکي دي اعلی چارواکي هغوی سره مونږ خبرې اترې کیږي یا چې کوم د دغه سیمو نه د پیښې مخې ته راځي په دې کې که مونږ وګورو زیاتره چې کوم والدین دي هغه د دې څخه انکار کوي. کوم چې تېره اونۍ هم یو پولیو کمپاین سرته رسېدلی دی او په دې کې د شمېرو تر مخه تقریبا یو لک څلوېښت زره هغه ماشومان د دې نه بچ پاتې شوي دي سره سره.
او دا یوازې دغه یو لک څلوېښت زره چې تاسو یادوئ دا یوازې په خیبر پښتونخوا کې دي کنه؟
جی بالکل په خیبر پښتونخوا کې دي. او دې سره سره چې کوم د هیلت منسٹر دی هغه لخوا وفاقي هغه ویلي دي چې تقریبا دوه لکه په پوره پاکستان کې دي او دې کې زیاتره چې کوم انکاریان دي هغه د پښتنو سیمو نه رپورټ کیږي.
او څه وایي د صحت چارواکي چې دغه پیښې چې رامنځته شوي دي د شپږ آیا دا د تیر کال دی او که هم د 2000 کال دی؟
جی بالکل دا په کال 2019 کې حسابيږي. ولې چې د دې کم دا ټیسټونه کیږي لیبارټری ته ځي هغه کې تقریبا یو میاشت لګي نو دا هم په کال 2019 کې حسابيږي او دا شمیره په هغه کې هم حساب شوی ده.
او کله په لنډ توګه راته وایس چې بل د پولیو کمپاین به څه وخت شروع کیږي؟
په 2019 جنوري باندې کوم چې اوس روانه میاشته په دې کې په خبر پښتونخوا کې ځینې داسې هغه سیمې دي چې په دې کې به 2019 جنوري نه کمپاین پیل کیږي او دا هغه سیمې دي کوم چې د پولیو وایرس لپاره خطرناکې ګڼل کیږي. دې سره سره په 20 جنوري به دوباره چې کوم دی هغه یو بل کمپاین پیل کیږي او زیاتره چارواکي وایي چې په دغه سیمو کې چې کوم ماحولیاتي نمونې دي هغه هم مثبت مخې ته راځي. د دې په نظر کې چې کوم دی دا پریکړه کړې ده چې په دې ماشومانو دغه سیمې ماشومانو ته به پولیو چې کوم واکسین دی هغه خامخا ورکړي.
ډېره مننه شاهنشاه افریدي صاحب او کور ودان.
مننه.
بیا هم د پولیو په موضوع کې پاتېږو. نن په پېښور کې د پولیو په اړه یوه ډرامه شوې چې مقصد یې د پولیو ضد کمپاین په اړه خلکو ته پوهاوی ورکول دي. په دې ډرامه کې ګڼ شمېر خلکو د ګډون کړی او دغه ډرامه یې کتلې ده. په دې اړه نور تفصیل بیا هم له پېښوره د شاهین شاه افریدي په رپورټ کې اورو.
تیر ورځ د پیښور په نشتر حال کې د پولو آگاهې په اړه یو سټیج ډرامه وشوه چې پکې د سکول او کالج طالب علمانو ته د دې موضوع وایرس په اړه مثبت پیغام ورکړی شو. د پښتو دغه سټیج ډرامې نوموړی لیکوال نورالبشر نویدو چې پکې د پښتو ډرامو نوموړو ستورو کردار ولوبولو. په دغه تالار کې راغلي طالب علمانو په شمور د نورو طبقو خلکو هم په معاشره کې د پولو په اړه مثبت پیغام خپرولو ستاینه وکړه. د پښتو ډرامو وتلی اداکار سروتلی د 19 کال وقفې وروسته یو ځل بیا په دغه سټیج د یوې پولیس چارواکي په توګه خپل فن مظاهره کوي او وایي چې په معاشره کې د پولو په اړه منفي پروپاګاندو وروسته په دغه موضوع یو ځل بیا سټیج ته غاړه کېښودا او غواړي چې دغه پیغام له وجې ماشومان د پولو خطرناک وایرس نه بچ کی.
دا یو اصلاحی تھریٹر دے او پدی کی مونگا دی یو خاص مهم په حق لا خبر او کړه پول یو مهم په حق لا خبر او کړه او دی کی مونږ د ماشومانو د ژوند تحفظ د معاشره د ژوند تحفظ خبره کو نو پکار دی چې مونږ د دې ملګری شو مونږ د سره مرسته وکړو او تاسو مونږ سره مرسته وکړئ نو دا په سپورټ باندې به مونږ یو نوې جنریشن یو خپل جنریشن دی کام لا دی ملک لور کو
دې تر څنګ په دغه تھیټر کې د پښتو ډرامو نوموړ استوري زائد تنها او زیر شیرپاو او ویس توحید جانګیر عادل او نور کردار ادا کړل د دوی ویناوه چې په چاپیر چل کې یو شمیر کردارونه دي کوم چې د لګې ناپوهې او بېغورې له کبله نه یوازې د خپل ماشومانو مستقبل په تیارو کې اچوي بلکې نور خلک هم په داسې منفي سوچ گمراه کوي دوی خوشبینه دي چې په یو کامی ستونزه د آگاهی خپرولو یو موقع ترلاسه کړي او خلکو ته مثبت پیغام ورکوي
پلکی کی اوکڑا په بنو کی موکڑا اوس پیخور کی بیا سوا بیا چار صد مردان کی انشاءاللہ دا روانه دا دا صرف دې د پاره دا چې کم دا پولیو ساس کی دی دا د ماشوم د پاره ډیر قیمتي شی دی زکه چې اومدا ماشوم سبار زلمی شي نو د ملک واګه دې په خپل لاس کې واخلي
د دې نوم مشالونه او دا موږ د دې مقصد د پاره کړو چې زنګ په ملک کې دا پولیو چې کم مهم روان دی دا غي د کامیابی موږ سو د غو کو چې هر سهل زلو کو چې دا کامیاب کو او چې کم د دې خلاف یو د ایکشن روان دی هغه موږ په طریقه باندې سٹاپ کو او موږ عوام ته وایو چې را دا ماشومان چې دین د دې مستقبل چې دا زموږ په خپل لاس کې دي کومه د دې ماشومانو تحفظ وکړو موږ دوی ته په ټایم باندې ویکسینیشن وکړو نو دا ماشوم زموږ د قوم معمار دی او چې د قوم معمار موږ بغیر علاج پریدو نو بیا د قوم بیمار جوړیږي نو بیمار نه دی پکار
په دغه تالار کې موجود راغلي خلکو نه صرف دغه موضوع او کردارونو ستای نه وکړه بلکې دا اراده هم سرګند کړه چې په چاپیرچل کې موجود دغه منفي پروپاګاندا مخ نیوی به کبی بلکه د پولیس ساسکو نه انکاریانو کانی کولو کوششونه به هم کوي
دا باس په سوسایټي کې هر رنګ خلک مذهب نوم استعمال کی د پولیو معنی مخالفت کوي تو چې سټیج راما چې سم راو دي کې چې کوم پولیو بارا کې دی یو خه میسج ورکو چې امام مسجد هغه خپل بچی تخپل اساس کې اچي بل بګی دی پکې دا پیغام ورکو چې حج عمرې لزوم مونږ تاسو کې چولې کیږي دا ډېر یو خه کاوی شو دی د دې خراج تسین په
کمیونټي ته به دا میسج ورکوم چې یاره د پولیو ډاپ سی کم دی دا زموږ د بهتري لپاره دی او پدې کې صدا سه مزر سیز نشته چې زموږ صحت ته نه نقصان ورسی او دغه دوه کتری چې کم دي د زموږ ژوندۍ بچکی
سرګند دی چې د پولو په اړه غاهې د غستې تھیټر د خیبر پختونخوا په یوش میر خارونو کې په داسې محل کېږي چې د پولو کترو څخه انکاریان په لکونه دي او کال 2019 کې د پولو وارث څخه مازور شوی ماشومان شمیره یو سل اولس ته رسیدلې ده کوم چې کال 2013 کې 12 او کال 2019 کې صرف 8 وا د صحت ماهرین وای پاکستان او په خصوصي توګه خیبر پختونخوا کې د زیات کیسونو راتلو لوی وجه انکاریان خلک دي شاهین افریدی وایس اف امریکا ڈیوا پیخور
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزا رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 202 205 003
وسف امریکا جو دا ګلو خبر من اوردونکو خبري خبرونه لا دوام لري او اوس هم زو د پاکستان څخه یو بل ریپورت ولوري ته چې رسنۍ وای په هواد کې د افراط شر زیات سوي دا چې لعمله ګرانی هم ډیره زیات سوي دا او نزدې 2.3 د دسمبر 2019 کې افراط شر او چې لعمله د خوراکي موادو بای ډیری زیاتې دي تفصیل ورباندې ریاض حسین په دې ریپورت کې راکوي
په پاکستان کې د شمیرنو اداره بیورو اف سټټیسټکس وایي د کال 2019 د نومبر په مقابله کې په دسمبر کې ګرانی 0.34% راکمه شوې ده خو د کال 2013 د دسمبر په مقابله کې په کال 2019 کې په دې کې 0.2% اضافه شوې ده او دا ګرانی د 13 کالو راهسې د ټولو نه زیاته ده په مردان ضلع کې ځینې دکانداران وایي چې د خوراکي شیانو بیې د تیر کال 2013 راهسې 0.5% جګې شوې دي په مردان ضلع کې د هو هولسیل د کاروبار سره تړلې او د دکاندارانو مشر ارشد منان وایي په کال 2013 کې چینی په 250 روپے کیلو و، خو اوس د هغې بیا 200 روپے ته رسیدلې ده. همدغه رنګ وړي په 138 روپے کیلو خرڅېدل، خو اوس په 193 روپے خرڅېږي. یو کال وړاندې د 40 کیلو ګرام وړو بیا 650 روپے و، خو اوس د هغې بیا 100 روپے را وړاندې کیږي. او یو کیلو دال په 640 روپے خرڅېدل، خو اوس د هغې بیا 150 روپے ته رسیدلې ده. دوی زیاتوي چې د خلکو د اخستو توان ختم شوی دی،
د خلکو کې قوت خرید ختم شوی دی. د یو سړي 500 روپے 600 روپے چې کمن روزانه ډیلی آمدن دی، هغه جز په دې په 500 روپے باندې اوړو والی چینی والی چه والی مونږ تیر شوي هفته د کریانی والا ڈی سی سره ریٹونو مقرر کړو، نقلام هم جوړ کړه. د دې ګرانې په وجه باندې، د دې پیټرولو، د دې ڈیزلو، د دې ٹیکسونو په وجه باندې 10 ورځې پس دالونا روجی لوبیا دال ماش دال موم ریټونه رانچو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ورستو کې د مرکزی کابینې غونډه را بللې وه چې پکې د خوراکي توکو د نرخ جاج واخلي. او وزیر اعظم ثبوت ویلی وو چې عام خلکو ته په سم نرخ او د ملاوټ نه پاک خوراکي توکو برابرتیا وکړي. د روان مالی کال 2019 او 2020 لپاره نړیوالې مالیاتي ادارې IMF ویلی وو چې په پاکستان کې به ګرانی 14% ته ورسي، خو د حکومت وینا ده چې دا ګرانی به د 14% نه کم وي. د پاکستان تحریک انصاف په حکومت کې نه یوازې دا چې د تیر کال په پرتله ګرانی په مجموعي ډول 2.2% سیوا شوي، بلکې ورسره تیل هم ګران شوي دي. په تیر یو کال کې یو لیټر پټرول د 95 روپو 83 پیسو څخه د 114 روپو پورې سیوا شوي دي. دغه ډول د تیلو د نورو توکو ترڅنګ د ګیس بیې هم ورسره لوړی شوي دي. او د تیلو د بیو د لوړېدو سره د ګاډو د اډو مالکان وایي په یو کال کې د ګاډو کرایانې 30% سیوا شوي دي. هم په مردان ضلع کې د بنیادی ضرورتونو دکاندار علی نصیر ډیو سره په خبرو کې وایي د ګرانې له وجې تجارت ته هم نقصان رسیدلې دي، او د خوراکي شیانو د خرڅولو وروسته هغه بیا په هغه بیا نه میلاویږي.
یو پروډکټ مونږ والو سبای مونږ خرڅ کو په 80 باندې مونږ ته 75 راغله، مونږ خوشاله شو یاره مونږ 5 روپے پروفیټ وکړو، خو بټ نیکسټ کنسایمنت چې مونږ اخلو مونږ 82 پرچیز کو 90 ریټیلی پے، نو الټه مونږ 5 روپے ګټو نه بځای مونږ 2 روپے لاس کړو. هغه حساب سره کاروبار تاسو ګوره سیلز پښتا سیل خو هر سړی کې لګیا دی، سیل ورت نشتا بابا نے تاسو ری پرچیز هغه شان نشه کوله دوباره. اته میاشت مخ کی خېری کم کوانټیټی والیوم تاسو یې خېله هغه والیوم که تاسو سیکته، نو یو هاف ټو انویسټ 30-40% اور سیو ټو 50% مور ان یور بزنس.
د پاکستان د شماریاتو اداره وایي تیر کال د زیاتو بارانونو له امله ښه فصلونه نه شوي، او د ټماټرو او پیازو بیا په ریکارډ سطح زیاته شوې وه. خو اداره اوس وایي ټماټر 6.5%، پیاز 12%، او نورې سبزیانې 4% ارزانی شوې دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
خبری خپرونه لا دوام لري. جماعت حزب الاحرار وسلوالې ډلې داوه کړې چې په باجوړ او مهمندو کې پر امنیتی پوستو باندې بریدونه کړي دي، او وایي چې دغه بریدونه لا هم دوام لري. دوی همداراز ویلي چې په شمالي وزیرستان کې پرون د نوي کال په لومړۍ ورځ له امنیتي ځواکونو باندې بریدونه کړي او دوه پوځیان یې وژلې دي. د حزب الاحرار ډلې ګواښ کړی چې په راتلونکو ورځو کې به یې هم عملیات دوام لري، چې وایي په نوي کال کې به د حقانی په نامه عملیات پیلوي. او اوس هم یو بل رپورټ ته ستاسو پام راګرځو. په پاکستان کې د مالیو د راټولولو مرکزی اداره یا FBRY له چین سره د آزاد تجارت تړون د نوی کال له لومړۍ نیټې راهیسې عملي سوی، او په دې اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ موافقه سوې ده. په دې اړه نور تفصیل د الیاس خان په رپورټ کې اورو.
ڈیوا ریڈیو چې د اقتصاد پوها ډاکټر شاهد حسن صدیقی نه اپوختل چې پاکستان د دې تجارتی تړون نه آیا څه ګټې به ترلاسه کړی شي، او کنا نو هغه اووی
چین کے ساتھ ہمارا جو تجارتی ستارا ہے وہ بہت زیادہ ہے. پچھلے 6 برسوں میں 7 ارب ڈالر ہم نے چین کو پے کی ہے تجارتی ستارا پاکستان کو.
چین سرا زمون تجارتی خسارہ ډیر زیادہ ده، او په تیرو شپږو کالو کې پاکستان د چین نه د شپېته بیلین ډالر راسیزونه راغوښتي دي، او دا خسارہ پاکستان ته شوې ده. د اوچ دا رقم رعایتونه پاکستان ته اروپایی هیوادونو هم ورکړي وو، خو پاکستان ترې څه خاص ګټه ترلاسه نه کړې شوې. د اوچ زما په خیال دا هر څه به ناکافي وي. شاید حسن صدیقی زیاته کړه چې پاکستان ته چین سره دا خبره کول پکار دي چې دا کومه خساره ده دې کې برابر کمې پکار دي. د اوچ د بده مرغه دلته د بجلی، ګیس او تیلو بیې زیاتولو له وجې پیداواري خرچ زیات راځي، بل دلته د سود شره هم ډیره زیاته ده، او همدغه وجه ده چې مونږ په نړیوالو منډایانو کې د نورو هیوادونو مقابله نشو کولی. بلخوا ډیوا ریډیو سره خبرو کې سینیئر جرنلسټ فدا حسین نظر لري چې پاکستانی تاجران دومره توان نه لري چې د چین غوندې غټو منډایانو نه ګټې ترلاسه کړی شي، ولې چې چین همدا رقم سهولتونه د آسیان هیوادونو ته هم ورکړي دي.
کم آیټم مونږ لیګلی شو نو هغه خو پکار دي چې مونږ بیا د هغه پروډکشن باندې دغه ورکو چې هغه مونږ زیات کړو، لکه فوډ آیټم شو کنه. خو به هر حال که هر څو شي کوي، خو زموږ ټریډ ډیفیسټ دې سره ډېر په ګرانه بچا به مونږ برابر وو. دا خبره زیات ساتي چې چین چې کوم دی د آسیان کنټري دپاره هم پرې مارکیټ او هغه ډېر زیات لوی ملکونه دي، د هغې ډېر غټ ایکسپورټ دی. نو آیا دې سره مونږ مقابله کولی شو کنه شو کولی په چین په مارکیټ کې؟ دغه انالیسس پکار دی.
چین او پاکستان ترمنځ د آزاد تجارتي تړون دویم پړاو د نوي کال جنوري لومړۍ نیټې نه پیل شوی دی، چې لمخه یې چین پاکستان ته په 324 سیزونو ډیوټي یا مالیه ختمه کړې ده. او پاکستانی چارواکي وایي چې د دې مراعات او په وجه به پاکستان خپل برآمدات چین ته راتلونکي 500 کالو کې د 4 بلین ډالر نه 6 بلین ډالر پورې زیاتولی شي. د آزاد تجارتي تړون دویم پړاو 13 کال اپریل کې په بیجنګ کې لاسلیک شوی و. د چین او پاکستان ترمنځ دا وخت دوړخیزه تجارت څه د پاسه 19 بلین ډالر دی، چې پکې د پاکستان برخه صرف څه د پاسه 1 بلین ډالر ده. او پاکستان غواړي چې د چین غوندې لوی منډایي نه ګټې ترلاسه کړي او خپل برآمدات دغلته سیوا کړي. خو اقتصاد پوهان او څېړنکار وایي چې چین دا رقم سهولتونه وړاندې هم پاکستان ته ورکړي وو، خو پاکستاني تاجرانو ترې څه خاص ګټې ترلاسه نه کړې شوې، او د دواړو ګاونډي او دوستانو هیوادونو ترمنځ تجارتي خساره کې زیاتوالی ولیدل شو. د نوي لوزنامې تر مخه پاکستان د چین نه د هغه سیزونو درآمدات راکمولی شي کوم چې دوی ګڼي چې مقامي صنعت ته به زیان واړوي، او دا رعایت تر 3 کالو پورې ورکړی شوی دی او تر 500 کالو پورې به غځولی شي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د وایس آف امریکا ډیوه د ګلاو کترمن اوریدونکو خپرونه لا دوام لري، او اوس هم زو د اسلام آباد لوري ته چیرې چې د ابوظبي ولیعهد شهزاده شیخ محمد بن زاید ال نهیان له یو لوړ پوړي پلاوي سره اسلام آباد ته رسېدلې ده. وزیر اعظم عمران خان او د کابینې له نورو غړو سره یې ملاقاتونه کړي دي، په دوه اړخیزه تجارت او د پاکستان په مالی ستونزو باندې هم په دې ملاقات کې خبرې شوې دي. رابعه پیر ور باندې نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
د دغه سفر په اړه د بهرنیو چارو د وزارت نوی ویاند عائشه فاروقی وایي،
یو ای از ا برادرلی کانتری اند اور ریلیشنشپس ار بوث واید اند ډیپ.
عرب امارات مشهور هیوادی مش جووري اړي کيلرو او د ولی عہد په سفر کې پر ټولو اړخونو خبرې کیږي. د عرب امارات ولی عہد په داسې حال کې د پاکستان سفر کوي چې د دوی څخه وړاندې د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان او اماراتي بهرنیو چارو وزیر شیخ عبد الله بن زاید هم د پاکستان سفر کړی و. سعودي عرب او عرب امارات هغه دوه هیوادونه دي چې ویل کیږي چې د فشار له سبب تیره میاشت وزیر اعظم عمران خان د ملایشیا پایتخت کوالالمپور کې کېدونکې د مسلمان هیوادونو غونډه کې ګډون نه کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی کڅ هم په دې اړه ویلی وو چې مسلمان نړۍ ویشلو په اړه د دغه هیوادونو تحفظات لري کولو ته پاره څه وخت غواړي. خو د وزیر اعظم عمران خان پر دغه ګام د مخالفو ګوندونو لاړه هم سختي نیوکی کیږي، او د پاکستان بهرنی تګلاره د فشار لاندې ګرځول کیږي. د څېړونکو وینا ده چې پاکستان د سعودي عرب او عرب اماراتو ملګرتیا د دوی لاړه د پاکستان د اقتصادي مرستې له سبب کوي. ډاکټر اعجاز خټک په دې اړه وایي،
نور خو داسې
د سعودي عرب پشان عرب امارات هم د پاکستان اقتصادي هیوادی مرستی کونکی اهم هیوادی د تیر کال د جنوري په میاشت کې عرب امارات پاکستان د اقتصادي بحران څخه وتلو دپاره درې عرب ډالر الوزنامه لاسلیک کړی و. د دې نه علاوه د یو شمېر تر مخه 12 لکه پاکستانیان دا وخت په عرب امارات کې روزګار کوي. د څېړونکو دا هم وینا ده چې د سعودي عرب او د یو ای د مشرانو په راتګ کې به پاکستان اوس غواړي چې د ملایشیا سمیټ کې ګډون نه کولو په بدل کې د دغه هیوادونو څخه څه نور ترلاسه کولی سي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
اوس هم د دې خبرونې یو ورستی رپورټ راخلو. په بلوچستان کې پرون بیا د کولې په قانونو کې دوه مزدوران مړه شوي دي. تیر کال په بلوچستان کې 6 مزدوران د کولې په قانونو کې مړه شوي وو. تفصیل یې له کوټې د حمید سمسور په رپورټ کې اورو.
په 2019 کې په بلوچستان کې د کویلې په کان کې ورستۍ پیښه د کال په آخري ورځ پرنایي او په دوکۍ کې رامنځته شوله. په دغه پیښه کې دوه کان کیندونکي وژل شوي وو. دوی د افغانستان اوسېدونکي وو. د بلوچستان د معدنیاتو صوبایي څانګوي په 2019 کې د کویلې په کانونو کې د دوی د سبسو پیښو له مخه د صوبې په بیلابیلو سیمو کې 10 پیښې رامنځته شوي وې. په کوم کې چې 6 درنګان وژل شوي دي، 15 ټپیان شوي هم. د بلوچستان د مادنیاتو څانګوي تر ټولو زیاتې پیښې په ډیګاري، مارواړ او په سنجدي کې رامنځته شوي دي. په دې کې 28 کسان وژل شوي وو. د ماین اینډ منرل څانګوي چې تیر کال په 2019 کې په دوکۍ کې 18، په سماولنګ کې 14، په شارګه کې 14، په ارنایی کې 10 او په حب کې 1 کس د کویلې په کان کې دننه وژل شوی دی. د بلوچستان د معدنیاتو د څانګې د شمیرې له مخه چې له 2010 څخه بیا تر اوسه پورې د کویلې په کانون کې تر 300 زیاتې پیښې رامنځته شوي دي. په دوی کې 1500 کسان وژل شوي دي او تر 200 زیات ټپیان شوي هم دي. د کویلې د مزدورکار خلکو سازمان وخت په وخت د دغو پیښو په ضد باندې احتجاجونه هم کوي. دوی د دغو پیښو مهم ټکی ټیکهداري نظام بولي. د کویلې د مزدورکار خلکو د سازمان د پاکستان لیبر فیډریشن مشر سلطان لالاوی چې په کان کې دننه د سر د خوندي ساتلو اسانتیاوي نسته، هم له دغه کبله ځکه مزدوران هر کال وژل کېږي.
دا د صحت او سلامتی قانون او ایس ایچ چې لار به 6/4 په دې کې به د ککر لرګي استعمالېږي، د سفیدې لرګۍ به نه وي، د ایمرجنسي لار چې د ګیس اخراج به پر کېږي هغه نه کېږي. دا د ماینز اونر خپل کارونه و ټیکدار ته پاواله کړی دی، ټیکدار و پیټی ټیکدار ته پاواله کړی.
د بلوچستان چیف ماینز انسپکټر وویل چې دوی د کویلې د کومو کانوسی کتنه کوي پاغه کې داسې هم لیدل کېږي چې مزدوران د ژغورنې سامان نه کاروي، چې دوی ډیر قانونه په دې ترس کې جرمانه کړی دي او ډیر تړلې هم دي. چیف ماینز انسپکټر وایي چې په کان کې دننه د ژغورنې سامان ډیر ګران بیه دی، ډیر مالکان دغه سامان اخلي هم نه. د بلوچستان پاتوزی لوکی کوټه بولان لورلای ډاډر دوکۍ او ارنایی کې 1500 رجسٹر او تر 15000 زیات غیر رجسٹر قانون موجود دي. په کوم کې چې تر 1.5 لک زیات خلک کار کوي چې دوی زیاتره د خیبر پښتونخوا، د سوات، کوهات او د غډول د افغانستان اوسیدونکي دي. د مزدورکار خلکو سازمانونه له حکومت څخه د قانون سازوي او په کان کې دننه د دوی د سرخوندي ساتلو غوښتنه کوي. حمید سمسور، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټه.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
واشنگتن ڈی سی نا